پوری څوک به زاینه ورکوینه. یوه بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را ته وایي چې مسافرۍ په رښتیا هم چې سخته خواري ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې د تهم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوال شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافر د تا په مسلکی ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات یې پریښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پانی چې دي پرغو باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټوله نيزو رسنیو د ونه او کرچ په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي په کومه اړه یې لیکئ؟ او مثلا اره ورځ د لیکل خپروي اونۍ کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده، خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو لپاره ګټورې وي، د لیدونکو لپاره، د اوریدونکو لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه موږ لیکوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختې ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دی، د صحت په اړه یې که د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وښځو لپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به، یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ پر رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکاره سو، د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر اصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغه سیس موږ په لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لار لاړل په ما خبر لوله پاشول درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ځخ تر یو ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي قربند سوي او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حد پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري هم موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ځخ پورته کو خپل ځخ پورته کو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وزموږ د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ ستا چې موږ پکې کتر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅرنه واچول ک درته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي خپل لاسترونه وړاندې کړي نور میرمنو ته او حداقل نور ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېرې میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنۍ د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي بیرته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنۍ کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه شوی ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه پسې له حده زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې لپاره د ام اس اف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډیره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پوسې په کار پوسې زه ډیره خوابدې سوم هر هغه څه چې تر ټولو ته ډیر یادیږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کول یو جام امو درلودل یو د بل ترڅنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت د کورنۍ سره تلل موږ ته یادې او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلای خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په جبه د خلکو سره وژغېږو دا څه درد ونکي دی او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاري لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د افغانستان کې، او شعري ټولګه مې چې ده تقریبا د شپږو کالو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دې نه راته اخلي، خپل نوم دې نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیز چې دغه بدلون په موږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی چې زه خپل کینم او زه خپل یو عکس واخلم د خپل فعالیتونو او د خپلو کړنو. واقعا دا ډېره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده. ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلود.
بلې، روزو دې ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نه سي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څولې کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د څه شی لیکي چې کار خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د یو ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې، منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، د دومره له ستونزو سره مخه یم. دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو. سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در تېر چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که خبوي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې. دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی. هغه رواني وضعیت نه اجابه ای ده یو څه ولیکي که یې وملیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندې په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه او هر کله دریادېږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مسې یادېږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تری وهه ده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا مونږ نن نه خبرونه تربیه هې چاري
لمن یماچ حد نری لتا سی تم ہگی لمن لمن یماچ حد نری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 0°C څخه په کښته درجه کې وده نشي کولی. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله چې د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې د باندې راوځي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدیه ترشحات دغه سره یو ځای کیږي دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر تنه او لکۍ ده د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیا ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکسیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي کروموزومونه موجود دي تر ټولو مهمه برخه دي هغه یوازې تخمیت نه نوځي شزنه تکسوري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغه تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هغه او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدږي دغه دوه هورمونونه چې دی لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو د دې یو وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخي هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هغوی آزادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هغوی آزاد سي پر کوم وخت باندې آزاد نه سي شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي د دې په واسطه باندې افرازیږي کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب تراري که یې په داسې ډول درته تشریح کوم کله چې تخمدل ته جوړس ول د جزا سره راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې رااله حرکت کوي په دغه ځای کې الکا صورت نیسي د الکا څخه ورسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحم خواته انتقالیږي د حیز دوران ته راځو د تر 15 کلنۍ پورې د شزنو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځ ته راځي دغه تغیرات عبارت ده داسې ځنګړتیاو څخه دي چې د شزو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي نو د حیز د دوران په نامه سره یادیږي حیز چی شته وایي د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیز دورې اوله ورځ ده یعنی حیز خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې په ځینو شزنو کې مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي بل هغه تقریبا د دغه حیز پر سوار لسم ورځ باندې آماده کیږي جوړیږي چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نورونه رسوي بیا هیڅ شروع کیږي هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی 28 ورځې وخت نسی لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نسی د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې دی 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیز دوران شروع کېدلای شي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي الکا دیته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثر سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي مګر د دې څخه مشخص سو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هغه چې اسپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده هغه د نفیر څخه درې هم خواته راځي ما درته ویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب وو چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله نو اوس دغه هغه چې د نفیر څخه درې هم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځې پورې وخت نیسي په دې وخت کې نو دغه فرټلایسوی هغه ته هغه او سپرم نه وایو دلته یو ځای ګوټ ورته وایو دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابینځ ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسي سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه له ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه له ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه سو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه سو کولای چې هغه وویني. نلی دل کیدن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنی همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي. چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډیر ډولونه همدارنګه ډیر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه راخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډیر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوی او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوی یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ښول کېږي. دا د شی عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته، چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خونکي به داراته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنیټیکی بینظمی ده.
جنیټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنیټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه منځ ته راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطي موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطي موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزي وي، بی تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغي کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي یا هم خپل ژوند لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دي. چاوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن چی شي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمیزت له حذف کېدل پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپل کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ ته راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درېم هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخه کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلرم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېره اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي، په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولسو نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولسو نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یو برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي، چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه یې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې، د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نسبي په هغو ښځو کې پیدا کېږي چې هغې د دوو کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی. د دې څټ څنګه زه پلنوي داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.